السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې خویس
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه. نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. په مایکروفون ستاسو پروګرام کې زفریدا سیال ستاسو کوربنیم او خبرونه مو د خزو نړیواله ورځ ته ځانګړې شوې ده. دا ورځ په افغانستان کې په او په نړیواله کچه په داسې محل کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې طالبانو د حکومت لوري د زده کړو، کار او ټولنیزو برخو کې پر خزو بیلابیل محدودیتونه وضع شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان او ټول نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره له رواني مبارزې به لاس په سر نشي. انتونی ګوتریش نن په یوه لیکلي پیغام کې ویلي دي چې ملګري ملتونه به په بحراني وضعیت کې د ښځو له عملي ملاتړه لاس وانخلي. موږ هم همدغې مسلې ته تم شوي یو او پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونې میلمانه مو د ښځو د حقونو فعاله اوږې امیل قمر نیازی او همدارنګه د بشري حقونو د چارو پو ابول احرار رامسپور دي. ټولو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. همدارنګه ستاسو د ټلیفونونو او په فیسبوک کې ستاسو د پیغامونو او نظرونو په تمه هم یو. تاسو هم کولی شئ چې خپل نظرونه سره شریک کړئ. ستاسو نظرونه به هم روسته راواخلو. قدرمنو میلمنو ته هم خیرغلاست وایم. رامسپور صاحب سره په خبرونه کې وصل شوې دي. مخکې لدی چې میرمن قمر نیازی او همدارنګه اوګي میل ته ورشو، رامسپور صاحب تاسو ته براو شو. تاسو راته وایي چې اوس مهال په افغانستان کې چې پر خزو باندې کوم بندیزونه وضع شوې دي او دا چې دوی نشي کولای خونځي او تلاړ شي، کار تلاړ شي، او په نړۍ کې هم د خزو ورځ لمانځل کیږي، ستاسو په اند باندې په دا چې پر خزو باندې دیو حاکم نظام لخوا په دا ډول باندې محدودیتونه وضع کیږي، په نړیوالو قوانینو کې یا په بشري قوانینو کې ورته څه شته چې دغه حکومت که چیرته په یو محدوده ډله باندې دغه ډول محدودیتونه وضع کوي، آیا دا په نړیواله سطحه باندې جرم ده او کنه؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته ګرانې خورې او د رادیو درنو اوریدونکو ته او همدارنګه درنو میرمنو ته وړاندې کوم. تاسو خو مخکې په کافي ډول دې باندې اشاره وکړل چې واقعا دا تبعیضي چلنج نن سبا د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې عملي کیږي په افغانستان کې، دا خو په ټول اسلامي او غیر اسلامي دنیا کې ساری نه لري. خو د بین المللي قوانینو په چوکات کې تر کومه اندازه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، افغانستان د یو تعداد بین المللي بشري حقونو کنوانسیونونو او مواثیقو زمواري درلود یا دغه اسنادونو ته ژمنه درلود چې دا ژمنه تر اوسه هم پاتې دي، یعنی په کاغذ باندې پاتې دي. تر اوسه داسې کوم اعلامیه او داسې کوم اخبارګون د طالبانو لخوا ولاندې شوی نه دي چې ګواکې له دغو ټولو بین المللي مواثیق څخه دوی ځان ایستلی وي. افغانستان اوس هم په نړیواله کچه د دغه کنوانسیونونو غلیتوب لري، د یو هیواد په صفت. نو د دې کبله دا ضرور ده چې طالبان نن سبا په دغو مواثقو باندې متحد واوسي، خو متاسفانه له هغه ځایه چې موږ او تاسو ګورو دغه ژمنه نن سبا نسته، په عملي توګه دا نه عملي کیږي. او طالبان ځان ته داسې پالیسیګانې په دغه عرصه جوړ کړي دي چې هغه د ټول دنیا په تقابل سره واقع دي. خو هماغه رقم چې ښاغلی ریچارد او د بین المللي چارو نور مشران نن سبا په دنیا کې په دغه مسله باندې ډیر اساس شوی دي او دوی خپل غبرګونونه او خپل نظریات وړاندې کوي، ځینې دا وایي چې دغه سې کلینیک کیدای شي چې د تبعیض ډک چلند په صفت وپېژندل سي او د بین المللي قوانینو په چوکات کې چې تبعیض یو غیر مشروع عمل دی، نو دغه په چوکات کې کیدای شي ورسره معامله وسی. نو په دې کې خو موږ او تاسو نن سبا ګورو چې داسې کوم جدي حرکت تر اوسه نه دی شوی، پرته له دې چې اعلامیه نشر کیږي او پرته له دې چې نړیوال هغه محکوموي.
رامسپور صاحب که په دې برخه هم خبرې وکړو چې دا چې نړیوال عملا اقدام نه کوي او دوی یوازې اعلامیې ورکوي یا ټویټونه کوي، لکه څنګه چې نن هم د ملګرو ملتونو سرمنشي یوازې ټویټ کړی دی او ویلي دی چې دوی به همیشه له ښځو ملاتړ کوي، په داسې یو وضعیت کې هغه ملت چې میرمنې پکې ځپل کیږي، دغه ملتونه څه کولی شي خپله؟
زه خو فکر کوم چې په دې کې د مونږ او تاسې خلق پرته تبعیض نه، هم نارینه هم او خزینه دواړه باید مبارزه وکړي. خصوصا د نارینه ونده په دې کې ډیر مهم دي، ځکه چې دغه درد او دغه مشکل چې اوس نن سبا په افغانستان کې موجود دي، دا نه یوازې ښځو ته متوجه دي، دا د افغانستان نارینه ته هم متوجه دي. د دوی لورګانې، د دوی خواندې، د دوی مورګانې، د دوی د کورنۍ غلي، د تعلیم څخه، د کار څخه، د کور د وتلو څخه منع شوي دي. او دا هغه حقونه دي چې خدای تعالی دوی ته د انساني حقونو په چوکاټ کې ورکړي دي. دا د دوی ذاتی حق دي، د دوی فطري حق دي، تعلیم، کار کول او رزق او روزي پیدا کول، دا خود دوی حق دي. متاسفانه چې دغه حقونه بند شوي دي او نارینه ورته ګوري او ښځې په سرکونو باندې راوځي، مظاهره کوي، تظاهرات کوي او نارینه فقط ورته نظارت کوي. دا فکر کوم چې مشترک درد دي، په دې کې خپل ولس باید په دې باندې متوجه سي او د طالبانو دغه عمل یا دغه پالیسی او سیاست چې واقعا د اسلامي ارزښتونو سره په تناقض کې دي، دا په صریح تناقض کې دي. دوی مخکې داسې کوم مورد چې دوی پیدا کول، هر شی باندې دوی غیر اسلامي تاپه وهل او د مونږ خلک نارینه او ښځې دواړو په غیر اسلامي موضوعات باندې دوی تورن کول، اوس چې د دوی خپل دا کرنه په پوره توګه د اسلامي ارزښتونو سره په تقابل کې دي، نو خلک باید ویښ شي او خلک باید دا وپوهیږي چې دا د دوی د آینده، د دوی د مملکت او د دوی د حقونو باندې، پر حقونو باندې یو غټ تیری دي او یو غټ سترګې پټول دي، او دوی باید په دې باندې پوه شي او په خپل پښو باندې ودرېږي او مبارزه باندې نور هم
مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. رامسپور صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځو. د خپرونې بله قدرمنه میلمنه اوګی امیل هم راسره خپرونې کې وصل شوې ده. اوګی جانې، ته هم ستړي مشي، په خیر راغلې. اوګی جانې، تاسو راته وایي په افغانستان کې اسئ نن د ښځو ورځ هلته څنګه وه؟
مننه کوم لومړی تاسو ته، رامسپور صاحب ته، ترني خور ته، ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن په خره د ښځې ورځ دلته هېڅ لمانځل شوې نه ده. چوپه چوپتیا او څو ښځې سره کوټه ووتل، هغوی داسې غبرګون وښوده او نورو ځای کې څنګه چې تمه کېده، یعنی داسې ښځې وې چې د یو بل کور ته، کورونو ته لاړو، البته په غیر رسمي شکل مونږ سره غونډې وکړې، خبرې وکړې چې باید څه وکړي، باید مبارزې وکړي، باید لاسونه ورکړو، باید بیداري ته ورسېږو، داسې که ارام کینو، افغانستان کینو، غږ پورته نه کړو، یو کار نه کړو، یو عملي حرکت ونه لرو. نو فکر کوم چې همداسې چې نړیوال خپل آوازونه پورته کوي او عملي حرکت نه کوي او په دې هم تاثیر نه کوي، دوی ته هم قناعت نه شوی کولی، دا خو ډېره ستونزمنه خبره ده او د ښځو لپاره د دوی آینده خو تباه او برباد. زه دا درته وایم چې دوه کاله کېږي چې دوی هم رسانی وایي، نه زموږ تعلیم شته، نه زموږ مثلا کار شته، او په ټولنیزو برخو کې څومره محدودیتونه، زموږ په هغه شخصي ژوند کې څومره دي لاسوهنې کوي. فکر وکړه چې هغه ډېر ابتدایي حق نه هم زه برخوردار نه یم، دومره پاتې دي که زړه یې وچي وي، د اکسیجن هم ته لاس ورسېږي، دا ښځې د تنفس نه کوي. نو یوازې ښځې خو دلته هغه نه دي، ټول د دې افغانستان نور خلک چې غیر د طالبان دي دلته محکوم دي. خو دا ورځ واقعا ټول ته یو غمیزه وه، یعنی هر چا په دې ورځ کې همدا فکر کوو چې دا زه یم چې څوک مې د انسان د صفت نه پېژني، راځه را پاسې غږ پورته کړي چې دوی سره مونږ باید مبارزه وکړو چې مونږ انسانان یو، مونږ د انسان د صفت وپېژنې. یعنی مونږ سره دومره تبعیضي چلند کېږي، دومره په سترګو دومره
ستوري چې مننه روز ته به تاسو ته راشم. کور ودان اوس به هم موږ یو بله قدرمنه میلمنه هغه هم له ځان سره ولرو، میرمن قمر نیازی، دوی به هم را سره وصل شي. خو مخکې له هغې چې میرمن قمر ته ورشو، بیا هم یادونه کوم اوریدونکو چې تاسو هم کولی شئ خپرونې ته راته زنګ ووهئ او دا چې ستاسو په سیمه کې میرمنې اوس مهال په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي، دا چې نجونې مو ښوونځی وته نه ځي، نور څه مصروفیتونه ځان ته پیدا کړی دی چې د زده کړو هغه تشور باندې ډک کړی او ورسره پاتسین کې دوی په کوم چارو بوختي تاثیر ته د خپل د سیمه هغه وضعیت هم پروګرام کې شریکول شي. سوریا جان در سره وصل شوی دا د ننګرهار نه سوریا جان ستړي مشي دارته وای چې تاسو په کومه برخه کې زده کړې کولی په کوروس ناستیا ستیک کومبل کار او مصرفیت هم لري؟
زه خپل مسئله ما د حقوق د کونځي مسئله او ما حقوق وایم.
سوریا جان اوس په کور ناستی څه کار کوي؟ هغه وخت چې مخکې پانتون ته بتللی اوس د هغې په ځای چې په کور کې څه کار باندې مصروف یې؟
اوس خو پانتونونه دروازې بندې شولې مونږ په کور کې یو نو د کور کې ناست یو خپل هغه ځینې کتابونه چې دي ما سره هغه مطالعه کوم ندې تر څنګ ځینې لیکنې دي زه په خپل هغه کتابچه ده په خپل کتابچه کې هم هغه د خاطراتو کتابچه غونډم په هغه کې زه خپل لیکنې کوم خپل خاطرات خپل تجربې خپل په ځان کې څه چې وینم یا خپل په ځان کې څه چې تجربه کوم دا ټول په هغه کتابچه کې لیکم ځان سره یاداش کوم.
سوریا جان دا امر ته وای چې اوس مهال چې په کور ناست یو پانتون ته نزی هیله مند دی چې دا چې پسرلی پوری دوی طالبان یادوم چې دوی یادونه کړی و چې احتمال د دې شته په کومه طرح چې دوی کار کوي دوی باندې جونی پانتونونه خونځي او تپریګ دي ته هیله مند دی چې داسې یو څه به وشي پسرلی کې؟
هیله مند خو په سلو کې چې پسر دې سره هیله شته ځکه چې دوی څنګه دې چې دې نه لرو دې دې خبرونه ځکه چې دوی په خوا هم دغه څه تاریخونه را کړی او دغه څه ویلي چې راتلونکي دغه میاشت کې یا دغه تاریخ کې به پونتون یا مکتب دروازې به پرانستل شي خو متاسفانه چې هغه څه ونه شو نو ډېر زیات دی نه هیله مند نه یم خو داسې بیا هم تقاضا زمونږ همدغه ده او زمونږ خواهش همدغه ده چې په راتلونکي کې ریښه سره د مکتب دروازې او د پونتون دروازې دواړه پرانستل شي.
سوریا دا امر ته وایه په پای کې چې ستا کوم خوبونه دي چې ځان لپاره کتلی ویا دا چې کورنۍ ته تاته پته مو دغه د پوره کېدو لپاره حل لار ګوري؟
زما خپل هغه درمان هم دغه چې خپل د پونتون د کلاسېدو څخه وروسته خپل ماستري شروع کوم د خرج سره او دغه خوب چې دا اوس خو راته خوب ښکاري فلحال خو داسې یو نه رڼا راته ښکاري نه په راتلونکي کې څه راته ښکاري چې زه کولی شم د هغې په وسیله خپل تحصیلات بېرته شروع کړم پونتون ته لاړ شم خپل ماستري شروع کړم دا هغه خوب و چې ما خپل ځان ته لیدلی و زما کورنۍ هم لیدلی و چې په راتلونکي کې د ښځو د حقوق لپاره فعاله وکیل واوسېږم اوس راته دا خوب راته یو خوب ښکاري خو امید لرم چې انشاءالله راتلونکي کې داسې یو وخت راشي چې بېرته خپل دا خوب او دغه هدف ترلاسه کړم.
مننه کور دې ودان چې اړیکه دې نیولې وه خپلې هیلې او همدارنګه هغه ارمانونه چې تا درلودل موږ سره دې شریک کړل. موږ هم په دې هیلې یو چې یو ورځ افغان نجونې بیرته ښوونځي او پوهنتون ته ستنې شي. رامسپور صاحب تاسو ته راځم. تاسو د سوریا جان خبرې واورېدلې د هغه پیغله ده چې د دې په څیر په زرهاو او په زرګونه نور نجونې هم له زده کړو محروم دي. دا چې د یو انسان د هغه بشري حق اخیستل کیږي د یو نظام لخوا په داسې شرایطو کې آیا په نړیواله کچه باندې داسې کومه محکمه شته چې دغه ډله یا دغه نظام محکمه شي او دې ته مجبور شي چې دوی باید خپل وګړو ته د زده کړو اجازه ورکړي یا د هغوی اساسي حقوق ورکړي؟
واقعا دغه خورې خبرې چې ما واورید ډېر واقعا تراژیدي خبرې وي غمناک خبرې وي ځکه چې دوی سره هیلې و امیدونه و د آینده لپاره. خو بیا هم د خوشحالتیا ځای دا دی چې نن سبا مختلفو برنامه په افغانستان کې شته چې د مونږ خواندې د هغې نه ګټه اخلي خو هیڅکله دغه برنامه د یو رسمي او اجتماعي منل شوي سیستم تعلیمي او تحصیلي سیستم ځای نه نیسي. دا به باید په نظر کې ونیسي او دې لپاره باید هڅې جاري وساتو او نړیوال هم په دې باندې باید په جدیت سره کار وکړي چې بیرته په هماغه سابقه سیستم باندې د افغانستان تعلیمي او تحصیلي سیستم عیار سي تر څو چې ټول د افغانستان خلک که نر دی که ښځې دي په مساویانه توګه د هغې څخه ګټه پورته کړي. په بینالمللي کچه باندې باید عرض وکړم چې متاسفانه هر محکمې چې په نړیواله کچه شتون لري هغه د خپل د قضایي ساحې مسؤلیت او صلاحیت لري چې موږ ورته قضایي جورسډکشن وایو. د حوزه د صلاحیت د بینالمللي محکمو فرقي په اروپا کې مثلا د بشري حقونو محکمه شتون لري خو هغه د هغه محکمې صلاحیت او قضایي حوزه په خپل همغه اروپایي بشري حقونو موضوعات ته راګرځي. یا د امریکای پکچا یا د افریقی پکچا داسې ساختارونه شتون لري. د نړیوال جنایي یا جزایی محکمې چې موږ او تاسو د هغې غږ کله کله اورو، د آی سی سی په نامه یادیږي، یا د حق محکمې په نامه یادیږي، یا د لاحه محکمې په نامه چې کوم محکمې د بین المللي په قوانینو باندې شتون لري، دغه ټول محکمې بیا هم ځان ته محدودې او مشخص قضایي حوزې لري. مثلا دی آی سی سی محکمه یا د جنگی جنایتونو محکمه چې دی، هغه فقط هغه جنگی جنایتونه چې هغه د بشریت پر ضد جنایت دی، مثلا هغه د نسلی وژنې دی، هغه مثلا د تجاوز جرم دی او جنگی جنایتونه دی، دغه جرمونو باندې دوی کار کوي. او کوم هیوادونه چې دغه محکمه عضویت لري لکه افغانستان چې په 2003 د می په میاشتو کې دغه محکمه عضویت اخیستی دي، دوی هم حق لري چې دوی کوم تاوتریخوالی او د بشری ضد جنایتونه چې سوي دي، د جګړې جنایتونه هلته وصل شي. د افغانستان په قضیه کې په تیرو کلونو کې په دغه مسله باندې ډیر بحثونه جریان درلود، خو د بحثونو په نتیجه کې نن سبا داسې اوازې اوریدل کیږي چې کیدای شي دا محکمې د کوم جنگی جنایتونو په مسایلو باندې چې په افغانستان کې شوې دي غور وکړي، هغه باندې شاهدان را ټول کړي، هغه باندې قومي دعوا وسی او کوم کسان چې
په هغه کې رامسپور سه دغه بندیزونه چې وس طالبانو پر خوځو وځ کړی دي، د په کومه برخه کې راځي؟ آیا دوی بعد دغه کړونو په خاطر مجرمو پیژندل شي او نړیوال به وکول شي چې دوی محکمو ته کش کړي، چې ولې په یو طبقه باندې داسې محدودیتونه وځ کړی؟
مونږ ورته د مجرم کلمې متاسفانه استعمالولی نسو، خو دوی د بین المللي موازینو یا بین المللي کنوانسیونونو چې مثلا د تبعیض ضد یا د ښځو د تبعیض ضد دي، او یو هم د تبعیض په عمومي توګه چې کوم اپارتاید دي، تبعیض نژادي ده یا نور ډول تبعیضونه، د افغانستان چې دوی د دغه کنوانسیونونو غلیتوب لري، نو طالبان کیدای شي دغه کنوانسیونونه د نه پلي کولو او همدارنګه د مدني او سیاسي کنوانسیون د نه پلي کولو په تور ګرام وپیژندل سي، د ته مونږ مجرم کلمه نشو استعمالولای. خو او د بین المللي چوکات په قوانینو باندې دوی باندې دغه تعزیرات او سلسله جاری وساتل سي، لکه څنګه چې مونږ او تاسو واورید فقط درې ورځې مخکې د دوی د تعزیرات عالی وزیر او د دوی د امر بالمعروف وزیر دواړه د اتحادیه اروپا لخوا د تعزیرات فلسطینو کې د دوی نمونه راغلي دي، او دوی د سفر حق نه لري چې مثلا اتحادیه اروپا ته سفرونه ولري. دغه سي تعزیرات د نړیوال کولای شي چې دوی باندې پلیک
مننه کور ودان. تاسو ته به بیرته راوګرځو. زموږ قدرمنه میلمنه میرمن قمر نیازی هم موږ سره وصل شوې دي. تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلي. تاسو راته وایي چې د افغانستان په سویل کې نن دغه ورځ څنګه وه او څنګه ول منځل شو؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو ته په لومړي سر کې د خزینه ریوال ورځ مبارکي وایم، او د تاسو د رادیو د تاریخ څخه د افغانستان غیور میرمنو ته د دې ورځ مبارکي وړاندې کوم، همدا شانتي نړیوال ته هم عام چنن، ځکه چې مونږ تل د نړیوال سره د دې ورځې په لمانځلو کې برخه اخیستې ده، ځکه مونږ د هغوی ملاتړ کړی په لمانځلو کې، دا مو شودلې ده ورته چې موږ هم در سره یو او ستاسو ملاتړ یو. خو متاسفانه چې افغانستان کې د دوه کال د ورځ نل منځل کیږي، او افغان میرمن دي محکومی دي، محرومی دي د ټولو امتیازاتو څخه، د ټولو حقوقو څخه محرومی دي، نو فلهذا زمون خواته خو نل منځل کې خو په کل کې پاکستان کې او ایران کې د نورو مناطقو کې به د ورځ قدردانی کیږي اتمان، ځکه چې دا نړیوال ژغ ده. مګر افغانان
میرمن خبر سکالي اواز نل منځل کېږي که نور کلونو کې هم نل منځل کېدل؟
افغانستان کې
ستاسو په سیمه کې په قندار، هلمند دغه ولایتونو کې
همیشه منزل کېدله، فقط دغه دوه کاله سو تیر کاله نه دل منزل شوی، سه کاله نه دل منزل شوی، ځکه چې دغه دوه کاله چې طالبان راغلي دي، دوی د ښځو حقونه، د تعلیم حق نه ترې نه اخیستی، د کار حق ترې نه اخیستی، نو ټولنیزو چارو کې کاغذ کوم فعالیت ولري دغه به څنګه حق ورته ورکړي چې د کار حق نه لري، د سفر حق نه لري، د تعلیم حق نه لري؟ نو طبعا سیاسي فعالیتونو ته خو بيخي حق نه ورته ورکړي، د نړیوال سره همغږي کېدلو حق خو بيخي نه ورته ورکول کېږي، شي نو ندل منزل شوي او دير پتاسوف سره خوندي فقط دير مخفيانه یو بلته مبارکي پیغامونه استي فقط دمره
تاسو یادونه وکړه چې یوازې پدغسي مکه چې تاسو یاست په خل منزل کې د لوس په ټول افغانستان کې د منزل کې کدا امرته وي په دغه سیمه کې چې تاسو یاست د هغه جنو چې له خونځي او له پانتونونو محروم دي دا خو وضعیت چې تاسو درس ورکوي د خزو په برخه کې کار کوي دا خو وضعیت را سره شریک کړي چې هغه په روحي او رواني لحاظ څنګه دي هغه کم کارونه کوي د دې په ځای چې اوس پانتونیا خونځي ته نزي
دقیقا ذهنی وضع خدایی چخه نده زکر طول تر فشاری روان تر روانی تر فشار لانده ده طول خوزو بیکاری ده اقتصادی مشکلات ستا او اکثر مرمنی زمان ده کور نفقه راولون که دی چه فیل حالا اغا پا کور که ده شلو پریشانه سرمخ دی هم داشتن تی انجونی طول دسی یو دول مظلومی دی یو دول دزرسوان دی چې دقیقا اغوی د تعلیم څخه د اغوی د تعلیم څخه مخنیوي سوې د اغوی ارمانونه خوري سوې دي د اغوی زحمتونه د وبو سره لاو سوې دي نو طبعا فشارونه سته د فشارونو سره سره د هم تشویشونه هم د ټولو سره سته چې د نړۍ نیمه برخه کله چې به فلج سي د کار اول ویږي نو څنګه به نړۍ پرمختګ وکړي په الحال افغانستان کې دغسې یو وضعیت ده نیمه برخه د ټولنې فلج سوی ده
مننه
او دا بټولنه څنګه پرمختګ کوي دا دقیقا د تشویش وړ خبره ده
مننه بیرته به تاسو ته راشو مېرمن قبر اوس به هم زموږ بل اوریدونکو ته ورشو سلامونه ستړي مشه تاسو په خیر راغلی فکر کوم سنا جان ده د پوهنتون محصله سنا جان ته هم ستړي مشه په خیر راغلی تاسو راته وای چې نن د خزو نړیواله ورځ ده په ټوله نړۍ کې د غورز لمانځل کیږي ځینی هوادونی په رسمي ډول لمانځي ځینی هوادونی په غیر رسمي ډول لمانځي ته چې اوس په کور ناستې او ښوونځي ته نه ځي او ستا په څېر باندې نور نجونې هم پوهنتونونه او ښوونځیو ته نه ځي نن د دغه ورځ چې کله پیل شوه تا څه احساس کولو
تشکر سلام به شما سلام به شنوندگان عزیزتان روز 8 مارچ به شما بعدم به تمام بانوان رنجیده افغانستان تبریک میگم قسمه که میتونین 8 مارچ مفت 8 مارچ نشده یعنی 8 مارچ یاد بود از قهرمانی بانوان جهان در برابر تبعیض جنسیتی ظلم جهالت حقوق را برس آوردن و مبارزه کردن تا یک روز به نام 8 مارچ به نام خود ثبت کنند 8 مارچ دو سال میشه که اصلا تجلیل نمیشه به خاطر که حق حقوق ما کلن پایمال است یعنی حق در سالان تحصیل نداریم دیگر
سناجر از خودتان بگوین که دهی دو سال نزدیک به دو سال که شما پانتون نرفتین از بجای ازو چی کار میکنین تنها در خانه شیشتین یا خیاطی شروع کردین یا نقاشی یا کدام کار دیگی؟
از ما خو دو ماه میشه که در خانه شدیم بخاطر که سمستر ما آخر بود که اطلاعی آمد تو امرسانی گفت که پانتونا درش بسته شده برای ما دیگه ما یک شغل داشتیم آرشگری که اون برای ما بند شد یعنی اخطار دارن که دیگه این کارم نکنین این کار دیگه پیش برده نمیتونین دیگه در خانه هستیم کتابای خود گرفتیم مطالعه میکنیم سمستر کتاباش گرفتیم مطالعه میکنیم یک هفته شده که اجازه یافتیم به خاطر درس خواندن در کورسا دیگه دو کلاس گرفتیم
در مورد آرزوهایتون برام بگو سنا جان که چی آرزو داشتی در آینده چی کار کنی و آیا امیدوار هستی که بتانی به آرزوهایت برسی؟
زیاد امیدهای بند داشتیم همگی ما اما اون امید نیستیم امید داریم انشالله گفتن که ما عمل پانتونا واس میشه انشالله با درسای ما ادامه میتیم نامید نشدیم هیچ وقت امید داریم سختی میایه طبعا سر همگی سختی آمده اما پشت هر تاریکی یک روشنایی است انشالله که این روشنایی میه سر ما
مننه کرده ودان جونده وزی سنه در پانتون محصله وچه دی هم بخبله هیلی رسار شریک کردی یو بلا وریدون که تمرزو سلامون استریم میشه
وعلیکم سلام خورجان، زه هم تاسو سلام وایم او د میر ماهو په شمول ټول قدرمن اوریدونکو ته سلام وایم. هم
درد سره پاړی کا کې اتوګی لکم زید یاری کنی ولی
احمد همدرد در سره پاړی کا کې اند خیفته او شین لغمان.
تاسو رته وای همدرد صاحب په لغمان کې چې تاسو اوسېږي په کورنۍ کې بتمن خويندې یا د کورنۍ نور داسې څوک وي چې هغه به خوندې ته للی پانتون ته
دا خوست ټول بند او ټول د مونږ خويندې او مېندې دي کنه ټول افغانستان د مونږ او شریک کور ده کنه نو څنګه چې په نورو جایو کې خارو کې د مونږ په علاقه کې هم همدغه شی خلک جنکیان له ښوونځۍ نه ایساري شوي له لیسې نه کنه او ډېر خفه دي مونږ یې وینو ډېرې خاموشه دي.
همدرد صاحب پخوا په دې سیمه کې همدرد صاحب که دا مراته پخوا په دې سیمه کې چې هغه وخت کې نجونې ښوونځیو ته تللی شوې څومره دغه نجونو او دغه خلک د سیمې دا په ځانګړي ډول پلارونه خپلو لورګانو ته اجازه ورکوله چې ښوونځیو ته لاړ شي دا شوق په خلکو کې څومره وو؟
په عامه توګه و داسې وایاسې په عامه توګه و که نه او دومره اندازې ته خلکو ته مؤثر تمام شوي دي که نه چې همدغه لیسې نه خلاص شوي دي ګل پاچا ولپت د مونږ زه خپله د ګل پاچا ولپت کلیوال یم ارواخان بیا همغه په نوم لیسه ده د نجونو دغې نه فارغ شوي دي او دغه لنډ د درونټې پانتون نه فارغې شوي دي اوس په خپل کلي کې دواخانې دي خدمتونه کوي نو خلکو عملي په خپلو سترګو ولیدل چې دا وګوره ځان یو ښځه به ما کرم یو ښځه نه ښځه دا مثال خبرې دي میاشتې ډېر زره روپۍ ګټي څلوېښت زره مطلب چې هغه بل چا سره کار کوي دواخانه کې او مونږ زنانه مثال خبرې نه په تعلیم پوهېږي او نه یې ګټه شته خو زه د ما خپل شخصي او نظر ده که خور اجازه دي دما خو دغه نظر ده چې دغه افغان مېرمنې کوي په جمهوریت کې وي که نه بس په ډله ییزه توګه ځورېدلې په ډله ییزه توګه داسې وي چې د اسلامي امارت کې څو جنګیالي یعنې طالبان دي دو مړي م افغان مېرمنو ته تلل د ورځې ورځې په سلګونو په لسګونو او د عسکرو مړي م همدغه افغان مېرمنو ته راتلل او په ډله ییزه یو طالب ګوره کورجان یو طالب د یو ښځې زوی یو د څو خویند ورورې د چا خورۍ د چا وراری ګوره دا یو کس سره څومره زنانه ځورېدي همدغسې اوس هم په هغه مرګ نشته نو دا اوس په ډله ییزه توګه له کار نه ایساري دي له مکتب نه ایساري دي خپله حکومت پرې رسمیت نه لري د اسلامي عمارت همدغه یې وجې دي نو هغه هم د مونږ تاوان ده چې د مونږ حکومت رسمیت نه لري هغه خپله هم د مونږ تاوان ده او که تعلیم نه ایساري که کار نه ایساري دا هم د مونږ تاوان ده. همدا اوس یو مریض بوځه شخصي اسپیټالو ته خپلته خزینه ډاکټره پکې ډېره کمه ایسي ډېر عصري اسپیټال یې یو خزینه او دا خو به م که داسې مکتبونه بند وي خو دا خو به م یو څو کاله وي نو دا به آینده څه کېږي نو بیاسې اسلامي عمارت د خپل د کور د زنانه او
همدرد صاحب هغه کلیواله ښځې په اړه م راته ووایه چې هغوی ښوونځي ته نه تللې یا پوهنتون ته نه تللې هغوی چې په پټو کې کار کوه د هغوی د وضعیت په اړه راته ووایه. زیاتره راپورونه چې موږ د کلو نه درلودل ویل کېده به چې دوی د په کورنۍ کې تاوتریخوالی سره مخ دي یا د کورنۍ او د نارینهوو لخوا ورسره تاوتریخوالی کېږي یا سخت او درانه کارونه ورباندې په لرو پرتو سیمو کې کېږي چې هغه د قانوی ستاسو په سیمه کې هغه ښځې چې کلیوالي ژوند لري دوی په پټو کې کار کوي د هغوی وضعیت څنګه ده؟ غره سره شریکه
هغه خو سیاسوګ د تا خپل هغه کنه کورنۍ پورې اړه لري کنه تریخ وضعیت او خوږ وضعیت نو هغه خو نشته تریخ وضعیت نه خو داسې خاص مونږ نه خبر چې څوک به چا سره وکړي خپل د کور مېرمنې سره خو په شاکه کارونو بوختې دي زه داسې ښځې په خپلو سترګو وینم هره ورځ تقریبا دی اته میاشتو حامله ښځه یاغي یو غټ پنډ په سړي ښیي که نه او داسې نهسې هغه به زړوي زړې به م ورسره وي ځوانې به م پکې وي که نه نو دا مشکل کارونه دي دا خو مونږ ته ایسا خبره قدرتي را پاتې دي نو دغه ډېر مشکل ده چې مونږ وینو اوس دا زمونږ په خپله علاقه کې نجونې دي دغسې زنانه او استادانې دي مدرسې دي که نه دینی قرآن کریم زده کړې څوک یې حفظ کوي څوک یې په ناظرې سره وایي نو دغه کې ځان مصرف کړی دا
ډېر مننه
مکتبونه باندې دي دغه څنګه
ډېر مننه هم در صاحب کور دی واده مننه هم در صاحب مننه چاړي کې د نیولې و د لغمان نه دي هم خبر کړو چې هلته مېرمنې په څه وضعیت کې دي وګی جانې تاسو ته براشو موږ په ټول کې کله چې د طالبان د حکومت په اړه خبرې کوو دا بندیزونه یادونه کوو چې دغه حکومت پر خزو اونجونو باندې وځ کړی چې هغه د تعلیم نه راګرځول دي یا د کار راګرځول دي کپ دې اړه خبرې وکړو مخکې ورور هم یادونه وکړه زموږ په لرو پرتو سیمو کې هغه مېرمنې چې دوی دهقانی کې یا په درنو کارونو باندې دوی لګیا دي په ځنګړې ډول په نورستان کې مکتیرونه راپور درلود چې حالته خزو ویل چې موږ نور د درنو کارونو نستړ شو د دغه کلیوالو خزو غو ګولې څوک ناوړي
ها په نشم چې کلیوالو خزو څه کړی دي
د دغه کلیوالو خزو چې دوی په کلو کې اوسېږي په لرو پرتو سیمو کې دي د دغه خزو غږ ولې نه اورېدل کېږي او ولې څوک پوښتنه نه کوي
متاسفانه رښتیا هم د تاریخ په اوږدو کې افغانستان سیمه کې سایګری شوی چې دی یا تر دا هیواد صنعتي دی او کاغذ یې خزراتي دی زراعت باندې اخته دي که خلک مصرفیت همدا دي کلیوال سیمو کې لري پرتو سیمو کې همدا خزي اوږه په اوږه په کروندو کې یعنی هلته نه حجابونه روخو همدا لوی ټکری وی پلو اچو یعنی د نارینه یونه زیات په پټیو کې په کروندې کې دوی یوې کړي ورسره نارینه سره همدا ټول محصولات یې وړي دي پروسس دپاره چلولو دپاره انتقال دپاره همدا ښځه کار کړی دی دننه په کور کې هغه نه ډوډۍ خواړه تیار کړي دي د اولاد مشکلاتو د کور سنبالښت دا ټول څه یې په غاړه اخیستي یعنی دومره بوج چې هغوی ته به خلک وایي چې دا خلک بېکاره دي هغه تر ټولو د خوشحالۍ او د غم او د ښادۍ او د ویر او د هر څه هغه سنبالښت همدې ښځې کړي ده همدې ښځې ته نه چا د صحي خدمات ورته کړي دي نه چا پوښتنې کړې نه چا ورته ناز ورکړی دی نه چا ورته قدر کړی دی متوجه سره له دې چې د نارینه سره یو ځای کار کړی دی متاسفانه تر ننه پورې تا خبره که دوی غږ پورته کوي خو بس ته محکمې ته ځي خو هغه بیا په هغه کور کې پیغور کېږي هغه بیا په ژوند کې هغه ښه ورځ نه ویني نو خبره درته ده چې
مننه او ګیزانی بیرته با تاسو ته راوګرزو اوس به هم رامسپور سه په تاسو ته راشو هم اوریدونکو هم ګیزانی ویل چې د کلیوالو خزو غږ نه اوریدل کیږي موږ تل د هغو مېرمنو چې دوی په خارونو کې ژوند کوي یا دوی چې تعلیم کړي د دوی پر دوی چې کم بندیزونه دي د یادونه کو خو په ټوله کې د مېرمنو په اړه بحث وکړو په افغانستان کې په لورو پراتو سیمو کې هغه مېرمنې چې دی ادله نارینه سره یو ځای کار کوي دوی یو غپوګه ورسره په هر برخه کې دي ولی په افغانستان کې په لورو پرتو سیمو کې د دغه مېرمنو چې نارینه سره یو غپوګه کار کوي دوی مخې ته روان دي دغه د حجاب مسله ډیره نه مطرح کیږي نسبت دین چې په خارونو کې ډیره مطرح ده
دقیقا متاسفانه دا بیا هم یو ډول یو ډول تبعیض ګنل کیږي ځکه چې په کلیوالي پرتو سیمه کې واقعا د مونږ خواندي د مونږ مورګاني نارینه ورسره په پټیو کې په زراعت کې په باغونو کې یو ځای کار کوي او کوم مشکل او ستونزه نه لیدل کیږي خو دا بیا هم د ښار او د کلی ترمنځ د هغه توپیر او تبعیض نتیجه ده چې په تیرو سلویختو یا د سلویختو زیاتو کلونو یعنی د جنگي کلونو په کلونو کې دا پیدا شوی دی او یو رقم بدبینی دی اطرافی خلکو یا دکلو او دخارونو خلکو پامینس پیدا سوی دی کلی خلک دا فکر کوي چې دخارونو خلک دوی خدای نخواسته د اسلام څخه لری پاتې سوی خلک دی او د خلکو او د خارونو خلک داسې فکر کول چې مونږ ډیر لورهاند او مونږ ډیر روشن فکر او تعلیمي یافته خلک یو او د کلیو خلک ډیر عقیدمنده خلک دی متاسفانه دغه توپیر په نورو اسلامي هیوادونو کې نه لیدل کیږي تاسو میا آسیای میانه هیوادونو ته لاړ سی تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ته حتی ترکیه ته لاړ سی د کلیو او د ښارونو خلک په منځ کې توپیر نه لیدل کیږي یو مثقف او تعلیم یافته ښځې یا یو انجلکی دیو کلیوالی اطرافی خزو پسند کی با موتر کی په ترن کی بناستوی او هیڅ کله یو بل ته پکرکه نه ګوري. متاسفانه په افغانستان کې دا هم د جګړې او د خارجي مداخلاتو په نتیجه کې رامنځته شوی چې د کرکې، بدبینی، بې اعتمادي فضا په ټولو الخونو کې او د افغانانو د مختلفو اقشارو په منځ کې دوی ایجاد کړی دي. دا قطعا یو غیر اسلامي او غیر شرعي پدیده ده چې په دې باندې باید مونږ او تاسو غور وکړو او دې باندې مونږ خلک باید ویښ سي. افغانان کله ویښ کیږي زه نه پوهیږم. دا خو یو مشترک درد دی چې نن سبا افغانستان کې پیدا شوی دی. د ښځو تعلیم دا خو داسې یو مسله ده چې د ما په کور کې هم سته، د هغه بل څوک په قوم او په کلي کې او په کور کې هم سته. په دې کې خو افغانان باید دغه تبعیضي او توپیري مسایل له ځانه لرې کړي. دوی باید شریعت ته مراجعه وکړي چې دا حقونه چې خدای تعالی ورته په رسمیت باندې پیژندلی دي او دوی ته ورکړی دي. نن سبا د یو ګروپ یا یو ډلې لخوا د دوی نه اخیستل کیږي. دا خو د اسلام او د انساني حقونو پر ضد یو حرکت دی. دوی کله ویښ کیږي؟ زه په دې باندې ډېر متاثر یم چې افغانان ډېر ناوخت ویښ کیږي او هغه وخت ویښ کیږي چې فرصتونه د دوی له لاسه په تللي وي. د دغه اسلام په نامه باندې د افغانستان په تاریخ کې هر کله له دغسې موازینو څخه او مسایلو څخه سوء استفاده شوی دی. امان الله خان تاسو وګورئ چې د افغانستان استقلال واخیست، هغه راوپرځېد دې لپاره چې همدغسې د ښځو مسله په دغه په مقابل کې وکارول سو، د هغې څخه سوء استفاده وکړه.
رمیسپور صاحب، ولې دا د ښځو مسله په افغانستان کې دومره ډېر حساسه ده؟ که دغې مسلې ته اشاره وکړئ، که تاسو مخکې اشاره وکړه، که موږ په تاریخ کې وګورو دغه د ښځو مسله تل افغان پاچاهانو او حتی خپل افغانانو ډېره حساسه نیولې. ولې
ټولنې همیشه متاسفانه په یو ډېر محافظه کاره بڼه کې پاتې شوي ده؟ او په دې کې دغه مختلف کړۍ چې هغه د ګاونډي مشخص هیواد کړۍ دي، که هغه استخباراتي کړۍ دي، که هغه خپلو د افغانانو هغه ډېر عقب مانده ذهنیتونه دي، په دې کې نقش لرلی دي. او دغه په نتیجه کې متاسفانه همیشه دا تلقین کیږي چې ښځې باید یا په کور کې وي یا په ګور کې. حتی دا د طالبانو په یو کتاب کې راغلي چې دوی یو مشر همدغه خبره لیکلې دي، او دا هم د پښتنو د فرهنګونو او د کلتور څخه دوی نقل کړي دي چې دا زه فکر نه کوم چې داسې یو شی واقعیت ولري. متاسفانه افغانستان همیشه، افغانان همیشه په دغه عرصه کې پاتې راغلی دي او د دوی د ذهنیتونو څخه سو استفاده شوی دي. دوی ته دا موقع نه ورکول کیږي چې هغه اسلامي اساسي پوهې ته مراجعه وکړي. متاسفانه
مننه کور ودان تاسو به بیرته راوګرځو. اوریدونکي په کرخ را سره دی. سلام، ستړي مشي، څوک یاست؟ لکوم زې مړی کنیولی؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم
د زابل ولایت.
نو مو کړی تاسو واخلې
اجي صاحب توخي د زابل ولایت شاجول ولسوالي.
توخي صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وای توخي صاحب، په زابل ولایت کې هغه جونی چې اوس پانتوره خوانځي ته نږدې، هغه په څه کارونه بوختی دي؟ او آیا تاسو په کورنۍ کې داسې کمنجلیشته چې هغه هم اوس پانتون یا مکتب ته نږدې؟
مننه، زه خو په خپل یو مذهبي سړی یم، نو زموږ جونې چې دی هغه له مدرسې سره ډېره علاقه لري، نو هغه مدرسې مخکې هم ویلي دي اوس کوچنۍ نجونې نه لرو. او هغه ښځې چې د زابل په ولایت کې له مکتبو څخه منې شوي دي، نو هغه د دې په امید دي چې انشاءالله جهاني هڅه هم چالانده د امارت هم د دې کوشش کوي چې زموږ د خوندو پر مخ باندې بیا مکاتب او پوهنتونونه خلاص شي. او موږ هم د دې دعا کوو، ځکه چې ښځې زموږ خوندې دي، زموږ مندې دي. ښځو څخه چاره نشته، دا هم د زموږ د ملت یو قشر ده، یو جنس ده، دا موږ په احترام ورته لرو.
دا راته وایي تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو مذهبي شخصیت هستئ او لورانې مو مدرسې ته لیږلې دي. دوی په کومه برخه کې یوازې دیني زده کړې کوي که عصري زده کړې نه دي کړې؟
دا یوازې په دیني برخه کې زده کړې لري، البته تر کوچنی سن پورې محکم.
ولې عصري زده کړو ته تاسو اجازه نه ده ورکړي؟
نو خو دلته زموږ په ولسوالۍ کې دا زمینه نه ده مساعده، دلته د عصري علومو دپاره زمینه نه ده مساعده. البته له ولایت څخه موږ لري یو، خو بیا هم عصري علوم هم موږ ضرور بولو، لکه څنګه چې تا په وویل عصري علوم هم ضرور دي. موږ د دې مخالف نه یو چې څوک یې نه وایي، ځکه چې عصري علوم ډېرې زده کړې ځینې کېږي. زموږ ښځې ډاکټر جوړیږي، هغه نرس جوړیږي، انجینر جوړیږي، موږ د دې طرفدار یو. زه په خپل معتدل نظر لرم، زه له افراطیونو زه نه یم، خو البته موږ ته دلته زمینه نه
ده. هغه کلیوالو ښځو په اړه راته وایه، هغوی چې پخوا مکتب ته نه دي تللي، بې سواده دي، او دوی په کلي کې کار کوي یا په پټیو کې کار کوي. د هغوی د وضعیت په اړه راسره په زابل کې هغه ښځې چې هلته دي د هغوی راته وایه.
هغه هم په اسلامي امارت د ښځو معلمانو دپاره زمینه مساعده کړې ده. هلته په کورو په مسجدو کې د ښځو دپاره تعلیمي نصاب برابر شوی ده. دا د زموږ په زابل ولایت کې ستا په کلي کې، موږ په خپل په خبرې زموږ په کلي کې هم دا ترتیب اوس سنبالیږي د جوړېدو په درشل کې ده. نو هغه هم انشاءالله
نصاب یادونه وکړه، دا د طالبان له خوا ته دی بقیږي که کومه مؤسسه ده؟
نه، د امارت په اجازه باندې ده، او تمویل او حمایه مالی د موسساتو لخوا ځخه کیږي. د موسساتو لخوا ځخه تمویلیږي، تنخواه یو شان هغه ورکوي. نو دا هم یو ښه زیری ده. الحمدلله موږ ډېر ورباندې خوشحاله یو.
مننه، مننه کور ودان ته خی صاحب چې اړیکه دې نیولې وو. په زابل کې د ښځو وضعیت هم را سره شریک کړو، او دا چې هلته دغه میرمنو ته چې هغوی زده کړې نه کړي سنفونه هم برابر شوي. مننه چې دا خبر دې هم موږ ته راکړو. میرمن قمر، تاسې ته راځو. زموږ ورور زابل نړۍ کې نیولې وو، دوی ویل چې هلته ځینې سنفونه دي چې د میرمنو لپاره اوس مهال جوړ شوي دي، ماشونه موسسې ورکوي، خو طالبانو اجازه ورکړې. اوس مهال تاسو هلته نږدې هستی، دا ډول سنفونه څومره مؤثر دي، او آیا عملا دوی درسونه پیل کړي کنه؟
دقیقا آوازه شته، خو تر اوسه زمونږ په مناطق کې دا کورسونه نه دي شروع شوي. فکر کوم چې تر اوسه هرات، کابل و مزار، قندوز دغه ولایاتو کې دغه کورسونه شروع کیږي، او اوس هم خلک نظر ښه کوي چې خپل غټې لورګانې ورواستوي، فقط واړه ماشومان ټول ورته لیږي. یو ډول د امتیاز فکر شته د خلکو سره، د تعلیم فکر د خلکو سره هم فعلا نشته، ځکه چې ټول
پوهیږي. میرمن قمر، وبخښئ، دا چې طالبان داسې د سنفونو جوړېدو ته اجازه ورکوي چې په کورونو کې یا په کلو کې یا داسې ځای کې جوړ شي چې هلته ولې میرمنې ورټولې شي، انجونې ورټولې شي چې زده کړې وکړي، ولې ښوونځي نه خلاصوي؟ ځکه ښوونځیو کې خو ټولې ښځینه درس ورکوي، ټولې ښځینه ورځي، ستونزه څه کې ده؟
خدا جوته ده چې دوی طالبان دلته کوم سیاسي غوښتنې لري د نړیوال څخه، یعنی دا خپل په عین حال کې یو معاملې ده چې د ښځو پر سر باندې دوی کوي. ځکه چې کدی ته اجازه ورکوي، نو ولې د مکتب دروازې پر مخ ته خلاصې ده؟ د افغانان د شروع څخه مسلمانان وو، مسلمانان دي او مسلمانان به وي، او ایجاب مراد کړی همیشه په مکاتبو کې، ایجاب مراد سوی استادان همیشه ښځینه وو په مکاتبو کې، مسئولین ټول د مکتب اته خلګانې لا ټول به خزینه او په مکاتبو کې. نو دا د څه شي نه و چې طالبان تګ راتک درلودل شروطه، هم فامیلونه راتلل، هم دوی خپل راتلل، همیشه په هر نامه چې براتلل، هر رقم چې براتلل، هم استخباراتي کړي به ګرځېدل په خلکو کې، د خلکو منځ کې. نو دوی د دې ټول احوال درلودل چې هر څه منظم او هر څه مخطط لاله، خو متاسفانه دوی دا اوس خپل کوم سیاسي غوښتنې لري د نړیوال څخه، البته د امریکا سره په دا تړون کې چې دوی په دوحه کې ورسره لاسلیک کړی وو، خپل غوښتنې ورته مطرح کړي وو. ځکه چلته په دوحه کې په فشاري د ښځو پر تعلیم او پر د ښځو پر حقوق باندې وشو. نو د همغه ځای
میرمن قمر، که چیرته د نړیوالو غوښتنه دا وي چې باید افغان میرمنې حتما کړي وکړي، دوی باید حتما ښوونځي ته لاړ شي، دا چې نړیوالو وکولی شو د دوهې په تړون سره طالبان پر افغانستان واکمن کړي، دوی توانایي نه لري چې طالبان دې ته مجبور کړي چې نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي خو زده کار؟
دقیقا اوس څنګه چې خو نړیوال هم خپل فعالیتونه شروع کړي دي، هغه د ملګرو ملتونو استاذ یا معاونه صاحب امینه جان لاړه د ویلې د لیدنې وکړه د امارات اسلامي د مسؤلینو سره، باوجود د دې چې رئیس الوزرا ورسره نو حاضر شوی چې ورسره لیدنه وکړي، خو بیا هم خپل هڅې او کوششونه یې وکړل. اروپا اتحادیه هغه د خپل استولی دی استازی دا اوس چې پر دوی باندې یو څه فشار راوړي تر څو دوی دغه د انجونو زده کړې ته فرصتونه مهیا کړي.
خو دوه کاله وشو میرمن قمر، دوه کاله وشو دا نړیوال افغانستان د زیر راځي که دغه د اتحادیه اروپا نه دی یا د نورو برخو نه دی یا د ملګرو ملتونو نه دی، ولې دغه بندیزونه یا دغه کم تګ راتګ چې دوی کوي ولې هیڅ تاثیر نه کوي؟
دقیقا تاثیر به وکی، ځکه چې په پیل کې به دوی هم داسې ځان یک طرفه نیولې و، بې غرضه یې نیولې و، دا فکر یې نه کوله چې کله چې په ځنګله کې اور لګېږي نو بیا لنده وچ ټول سوزي. اوس نړیوال ته دا تشویشونه پیدا سو، د افغان میرمنو د هڅو کوششونو او زیار و زحمتونو په پایله کې دا جوته سوله چې دوی باید دې ته متوجه کړي تر څو چې نړیوال راسي او دغه پر دوی باندې فشار واچوي تر څو دوی دې ته قانع کړي چې دوی د ښځو حقونو ته احترام وکړي، درناوی وکړي او ښځو ته حقونه ورکړي. ځکه چې بالاخره دوی اوس دا تشویش پیدا کړل چې دا اور به زموږ لمن ته راورسیږي او بالاخره به بیا خپله یې نسو وژلای. نو دا فکر پیدا شوی ده
بیرته به تاسو ته راوګرځو. میرمن اوګې تاسو ته راشو، میرمن قمر اشاره وکړه چې دغه موضوع یو ډول د خونځي او د ښځو د کار موضوع یو ډول سیاسي شوی ده. تاسو فکر کوئ چې دغه موضوع واقعا اوس مهال د طالبان او نړیوالو ترمنځ سیاسي شوی ده؟
دا فکر کوم چې دوی غواړي فکر وکړه چې دا په تاریخ کې د دوی لپاره څومره لوی پیغور پاتې شي چې دوی هغه ښځې په سر ظلم کوي، هغوی د ټول حقونو نه بې برخې کوي، چې دوی ورباندې امتیاز واخلي، چې دوی په رسمیت وپېژني، دوی ته سفرونه اجازه ورکړي، دوی باندې چې کوم تعدیلات دوی وضع کړي دي هغه ته نه لري چې همدا خبرو نه یې همداسې ښکاري چې دوی باید داسې وکړي. که نړیوال راځي دوی نه غوښتنه کوي چې د تعلیم او د کار حق باید میرمنو ته ورکړل شي یا په دولتي او غیر دولتي هغه کې دوی نمایندګان راغول دي د معتبرو ځایونه دوی باندې چې دوی فقط همدا غوښته چې بس موږ ته باید تاسو دا وکړئ دا وکړئ، یعنې چې موږ دا دې دپاره کوو، دې دپاره دوی باندې دومره ظلم زور روشن شوي جنګین د ښځو نه چې د کومې ورځ نه دوی راغلي اجنډا د دې همدا ده چې ښځه باید څنګه محدودې شي، څنګه ورباندې خفه او څنګه دا خفه کړو، څنګه ورباندې نور هم محدودیتونه وضع کړو چې جهان متوجه شي چې دا دلته کوم ماډل اسلام دی. نو دې نه زه دا کار کوم، دا بدماشي د ښځو په سر کوم چې هغوی ته وخت دی
میرمن اوګې چېرته دلته یو بله پوښتنه کوم که چېرته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د دې لپاره چې طالبان د نړیوالو نظر ځان ته جذب کړي او دوی یو ډول وښایي چې په افغانستان کې اسلام د دوی د اسلام په نوم باندې په خلکو محدودیتونه وضع کوي، څه فکر کوي که چیرې دوی همداسې محدودیتونه وضع کول ته ادامه ورکړي او نړیوالو ته سره دغه د مکتبونو موضوع همداسې سیاسي کړي، آیا دا به یو ډول د ولس او حکومت ترمنځ فاصله او همدارنګه د اسلام سره د خلکو مینه کمه نه کړي؟
ولا تاسو باور وکړئ چې اهم خلک چې زه اوس په ولسونه کې یم، سفرونه کوم، ولایت ته ځم، هغه کوم، دا اهم خلک وایي یوازیني په دغه کړنو باندې هغه څوک چې ډېر اسلام ته تاوان رسوي هغه هم دوی وایي. خلک به دایر نه کړي ځکه خلک یې بیخي د اسلام نه بیزار کړي، اسلام خو د خشونت او د تاوتریخوالي دین نه دی او داسې خو نه دی، دا خو د اسلام خلاف دی حرکات کوي. اوس خو دوی واکداره دي، اوس خو دوی ظلم زور کوي خلکو باندې، خلک یریږي، مجبوره دي. اما هر څوک په زړه کې که یو نظر سنجي وشي هغه د خپل طالب نه چې هغه به هم سل په سلو کې ټول اور نه راځي که به نه وي نه پوهېږم، اما که یو نفر د دوی د کړنې نه راځي زه جرمانه ورکوم. اوس خلکو کې یم، خلک د بیکاري د فقر د بدبختۍ نه اولاد یې د تعلیم نه چې پاتې کېږي دا لوی اندېښنه ده. دا یو ملي خیانت او دا یو ظلم ګڼي هغوی. ته باور وکړه چې خلک دومره بیزار شوي دي چې هېڅ پوښتنه مه کوه.
مننه کور ودان، تاسو ته به بېرته راوګرځو، ستاسو وروستی پیغام به هم واخلو. اوس هم نوریه جانې ته ورځو، د پانتون محصله نوریه هم راسره وصل ده. نوریه جانې تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلئ. تاسو راته په فایل کې وایي چې نن د ښځو نړیواله ورځ ده، تاسو دغه ورځ څنګه پیل کړه؟ او که دا هم راته ووایي چې ته هیله مند یې چې بېرته به یې ورځ پانتون ته ستنېږي.
سلامونه احترامات تاسو ته درنو لیدم چې ورنن کوته لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن د مارچ اتم د پوز نړیواله ورځ د ټولو خوند ته ټولو د افغانستان محروم خويند ته مبارکي وایم. هیله لرم کال ته د سور سره مخ نه سو داسې د ښځو ورځ ده او موږ خپل حق نه محروم یو. موږ کوم حق نه لرو حتی موږ ته چا مبارکي هم را نه کړو نه لمانځل سره موږ په وړاندې. او تاسو پوښتنه وکړه د پوهنتون د شمو کې د پاره هیله موږ نه لرو لږ هیله وه موږ ته یو څه موږ کول کېده چې په عمل کې به شروع شي اعلامیه ښکاره کړې وه چې په دې هفته کې به شروع کېږي. موږ تاسو پانه موږ سبزیان تللي وو زموږ د پوهنتون د نسیان تللي هغوی بېرته شړلې وې کورو ته چې تاسو بې حجابه یې یو خبره ورته کړې. موږ بیا هم یو هیله لرو یو امید لرو انشاءالله دا ورځې به تېرېږي. انشاءالله موږ مبارزه موږ غږ به ترې او چا رسیږي چې دا ورځې پای ته ورسیږي. موږ یو ورځ یو حق خپل
نوریا جانې د خپل هغه هیلو په اړه دې مراته وایه غوښتل د آینده کې څه کار شي
لکه څنګه چې زما رشته معلومه وه د طب پوهنځي محصله وم زه ډاکټره کېدلم. ماما موږ هیلې خاورو سره خاورې سولې موږ هېڅ راتلونکي ته امید نه لرو.
مننه کور دی ودان ژوندۍ وسی نوریا جان چې خبرې در سره وکړي. رامسپور صاحب تاسو ته راځم ک په روسیو کې د روسي پښتنې په توګه کدار ته جواب کوي چې موږ کو غواړو یا دا چې په ټوله کې افغان ولس کو غواړي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې بل اخر دغه محدودیتونه چې په خزو وځه کړي دي دوی باید د دې لپاره پر کوم لارو چارو غور وکړي او څنګه کېدای شي چې دوی حکومت دې ته راضي کړي او قناعت ورکړي چې بل اخر خزي د ټولنې برخه ده او باید اجازه ورکړل شي. بلندو کې
یو خبره خو ډیر ضرورت چې بعد وکم چې د طالبان موجوده سیستم ته یا کوم کسان چې قدرت کې ناس دوی ته موږ حکومت او دولت دی حقوقي ترمینولوژي لمخنه ویلې نسو ځکه چې دوی یو ګروپ دی یو ډله ده چې تر اوسه هم د دوی نوم په بینالمللي انډیکسونو کې د یو تروریستي ډلې په صفت پیژندل کیږي. دا یو خبره. دوهمه خبره دا ده چې متاسفانه د طالبان کوم کړلنې د خوځو په مقابل کې نن سبا کوي او په تاسو میاشتو کې دوی کړی دي دا د دوی یو سیاست ده چې د خپل نور سیال دلی لکه داعش او نور د راضي ساتلو په مخه او د نور رادیکال ګروپونو د راضي ساتلو په مخه دوی جاری ساتلې دي. دا هم باید په نظر کې مونږ او تاسو ولرو. دوی نه غواړي چې دغه موقف څخه تنازل وکړي. زه فکر نه کوم چې دا ډیر یو غټه سیاسي پلمه وي چې دوی وغواړي د دنیا څخه د مشروعیت اخیستو لپاره دغه مسله وکړي. د دوی مخه دا ده چې دا د دوی په ذهنیتونو کې په افکارو کې د خوځو په وړاندې همداسې تعلیم سوي دي همداسې زده کړه سوي دي او همداسې پیچکاري سوي دي. دا دوه درېمه ټکي چې زه به عرض کوم هغه دا ده چې د خلکو په ضرورتو او حوایجو د پوره کولو په ارتباط تعلل د شریعت په چوکات کې قطعا جواز نه لري. یو سړی یو ښځه اوبه ته ضرورت ولري هغه د مولي او ځنکندن په حالت کې وي او موږ ورته وایو چې نن سبا نن تاته اوبه نه ورکوو سبا به ورکوو. دا به تر امر ثانی پورې معطل وي. علم لکه چې اوبه غوندې د سړی ته او ښځو ته او نارینه دواړو ته ضرورت ده. دوی دغه تعلل چې کوي د شریعت د کومو اساساتو په چوکات کې کوي. بل اخر زه غواړم چې افغانان په دې باندې ځان پوه کړي په دې کې هیڅ مجوز د شرعي نشته چې موږ او تاسو دغه تعلیم او زده کړې بند کړو یا په هغه کې تعلل راولو او سبا او بل سبا وکړو. دا درې. نو افغانانو ته دا ضرور ده چې باید دغه د تبعیض دک چلند چې نه یوازې د خوځو په مقابل کې کیږي موږ خورې مخکې اشاره وکړ د دوی ټول امتیازات د خپل ډلې په ګټه دي د طالب نه پرته. اما هغه طالب چې په پاکستانی مدرسو کې زده کړه کړې وي دا غي نه پرته نور څوک د دوی له هاند افغان نه پیژندل کیږي کاغه د هر قوم وي کاغه د هر ډلې. نو متاسفانه دا د دوی پالیسی او سیاست ده. افغانان باید متحد سي. بله
رامسپور صاحب وخت کم ده نورو ملمنو ته به هم ورشو. میرمن نیازی لند ساسي رستي پیغام افغانو میرمنو ته څه ده ډیر لند؟
زما پیغام اول خو امارت اسلامی ته داده چې دوی تجدید نظر وکړي خپل په که غواړي چې اقتدار پاتې شي تلپاتې او نړۍ په رسمیت وپیژني نو د ټول قومونو اقلیتونو د ټولو حقوقو د درناوي وکړي او بالخصوص د ټولنې نیمایي برخه چې فلج کړې ده د تعلیم څخه د کار څخه د دوی حقونو ته احترام قائل سي او زر تر زره دي تصمیم ونیسي.
مننه کور ودان
میلیونو د کوټې څخه مې مختنه ده بخشش دي فامیلو نو کورنۍ څخه مې دا غوښتنه ده چې حق هیڅ وخت ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي. خپل ځخ او چت وساتي بل اخر نتیجه ورکړي ان شاء الله ورکړي.
مننه کور ودان میرمن اوګي تاسو ډیر لنډ راته وای چې واز یو څو ثانیې لرو ساسي رسته پیغام څه ده؟
د مارچ اتم په نړیوال تاریخ کې د ښځو ورځ زموږ د هیواد نیم نفوس او څه زیات ښځې تشکیل د دې ترڅنګ چې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې ده په عمدي ډول دومره دې وروسته ساتل شوي دي چې دا ورځ لا نه پېژني. نو زه دا ښځو ته وایم چې بیرون د دې هیواد نه دي هغه نورې ښځې ټول په دې ځمکې پر مخ چې ژوند کوي دوی دې خپل اوازونه زموږ په خاطر نن اوچت کړي سبا اوچت کړي ځکه زموږ اواز به دومره اوچت نه وي ځکه سخته دلته اواز پورته کول.
ډېره مننه کور ودان ژوندۍ اوسې له ټولو قدرمنو مېلمنو د ښځو د حقونو فعالې اوږې مې له قمر نیازۍ او د بشري حقونو د چارو پو ابور احرار رامسپور نه مننه چې خپرونه کې راسره ګډون وکړه. د تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خپرونې ښې چارې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیټ ته د سیاست اجتماع کله د خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت
کچری یو انجلی تل ورسته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
عجیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہم سائے لنڈی گی دس دنگا واز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی را توائی چبی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا